வணக்கம், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې، خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې به دغه راز واورې چې امریکایانو سږ کال د جولای څلورمه چې پرون وه د دې هېواد د خپلواکۍ ورځ په پریډونو او اورلوبو ولمانځله. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. احمد تکلی وړاندې کوي.
د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې سلما بند ته نږدې د ملي اردو شپاړس سرتیري له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د سلما بند د کنډک قمندان ازادۍ راډیو ته وویل چې د بند په شاوخوا کې د ایرانیانو په ګډون سلګونه وسلوال راټول شوي او غواړي پر امنیتي پوستو حملو ته زور ورکړي. د تاجکستان سرحدي ګارد نن وویل چې 1024 افغان پوځیان تیره شپه او د یکشنبې په ورځ 490 نور سرتیري د افغانستان په شمال کې له سرحد څخه د هیواد ته تښتېدلي دي. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ هم تیره شپه د طالبانو په لاس سقوط شوه. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي چې دولتي ځواکونه نیمه شپه له ولسوالۍ ووتل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره ماسکاو ته تللی وایي افغان دولتي ځواکونه د له لاسه تللو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو پلان لري. امریکایانو د جولای څلورمه د خپل هیواد د خپلواکۍ کلیزه په پوځي پریډونو او اورلوبو سره ولمانځله. او دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د کورونا وبا د مخنیوي په هدف د محدودیتونو له کبله دا مناسبت ونن منځل شو. ولسمشر جو بایدن د امریکا استخباراتي ادارو ته دنده سپارلې چې د باج اخیستو په هدف د پراخ سایبري برید په اړه تحقیقات وکړي. امریکایي رسنیو پرون د کارپوهانو له قوله راپور ورکړ چې د جولای په دوهمه د دې برید له کبله زرګونه کسان په لږ تر لږه 1200 هیوادونو کې زیانمن شوي دي. او په پام کې ده چې د اروپایي ملتونو د 2000 کال د فوټبال جام نیم پایلوبې سبا پیل شي. سبا شپه ایتالیا او اسپانیا او بل سبا شپه انګلستان او ډنمارک لوبې کوي.
کمو غوښتي وي دي او نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ولولای د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې دی چې اونې زو خبرونو ته وار ورسیږي. امریکا ته زو. امریکایانو سکل د جولای څلورمه چې پرون وه د دې هېواد خپلواکۍ ورځ په پریډونو او اورلوبو ولمانځله. د خپلواکۍ د ورځې سګنې لمانځنې د تیر کال سره څرګند توپیر درلود، ځکه هغه وخت د کووید 19 د محدودیتونو ناروغۍ د محدودیتونو له کبله ډیر مراسم لغوه شوي وو. اخوا په بریتانیا کې ملکې د دې هېواد ملي روغتیایي ادارې ته د بریتانیا تر ټولو لوړ ملکي دولتي مډال ورکړی. او په روسیه کې هم د جنوري د میاشتې را وروسته د لومړي ځل لپاره پرون د کووید 19 تر ټولو زیات پیښې ثبت شوي دي. نور په دې رپورټ کې
تر یو کال د زیاتې مودې ټولنیز واټن د کاروبارونو له تړل کېدو ټول بندۍ او د کرونا د وبا له کبله د نورو لګیدلو بندیزونو وروسته امریکایانو سږ کال دا فرصت ترلاسه کړی و چې د جولای څلورمه چې د دې هېواد د خپلواکۍ ورځ ده له خپلو دوستانو او کورنیو سره ولمانځي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونه د کرونا ضد واکسینو په برخه کې هغه هدف ته چې د جولای تر څلورمې نیټې جمهور رئیس بایدن ټاکلی و او له مخې باید د امریکا 70% لویانو لږ تر لږه د واکسینو یوه ستن کړې وه نه دي رسېدلي، خو بیا هم جمهور رئیس بایدن په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره خلک هڅولي وو. په امریکا کې تر اوسه پورې د واکسینو 130 میلیونه ستنې شوي چې د دې هېواد د لویانو لږ تر لږه 80% حداقل د واکسینو 1 دوز اخیستې. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مراسمو ته د تیر کال یادونه وکړه چې د لمانځنې پکې د کرونا وبا له کبله لغوه شوي وي او زیاته کړه چې سکل امریکا پر وایروس لاسبری ترلاسه کړي، خو نوموړي خبرداری ورکړ چې کووید 19 لا لمنځه نه دی تللی او د ډیلټا زر خپرېدونکي بڼه یې په زیاتېدو ده. په لندن کې بیا ملکې الیزابت د یکشنبې په ورځ د دې هېواد د روغتیایي کارکوونکو قدردانی وکړه او د برتانیا د روغتیایي خدماتو ادارې ته یې د جورج کراس ایوارډ ورکړ چې د برتانیا تر ټولو لوړ ملکي ایوارډ دی. دا ایوارډ د برتانیا د ملي روغتیایي خدماتو ادارې ته د کرونا د وبا پر ضد د مبارزې سربیره د دې ادارې د 23 کلونو هڅو په درناوي ورکول شوی. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دا ایوارډ دې ادارې ته د ټول ملت د درناوي سمبول دی. په نړۍ کې ګڼ نور هیوادونه هم هڅه کوي چې د کرونا وایرس خپرېدل کنټرول کړي. روسیه د یکشنبې په ورځ تر 15,000 زیاتې نوې پیښې ثبت کړي. دا د جنوري د میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د کرونا د تازه پیښو تر ټولو لوړه شمېره ده. اندونیسیا د جولای په 4 نیټه 2,233 نوې پیښې ثبت کړي چې ورسره په دې هیواد کې د کرونا د ټولو پیښو شمېر له 2.2 میلیونه پورته شو. د کرونا دویمې څپې د اندونیسیا په جاوا او بالی ټاپوګانو کې پر روغتونونو فشار زیات کړی دی. دغلته د جولای له 6 نیټې نیمه ټول بندي عملي کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو، د ماشوم د حقونو یوې بلې خبرونې ته مو راغلو. نن د یو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې ډېرې پوښتنې کوي. د ماشومانو په برخه کې روانشناسان وایي کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي، د هوښیارۍ، ذکاوت او غښتلې ذهني ودې علائم دي. نو کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي، په پوره حوصله‌مندۍ سره ورته غوږ شئ او ځواب یې په دقیق ډول ورکړئ. که چیرې ماشوم په ډېرو پوښتنو ورټل شي، بې جرأته کیږي او په راتلونکي کې حتی خپله خبر هم په عام مجلس کې نشي کولی. نور معلومات په مرکه کې د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمی څخه اورو. زیات پوښتنې کوي د ارواپوهنې له نظره، ولې ماشوم غواړي چې تل پوښتنې ولري؟
ماشوم ذاتن او فطرتن کله چې دنیا ته راځي، په کوچنیوالي کې، په لومړیو څو میاشتو څو کلونو کې، خپله دی په خپله د لاس په وسیله، د اورېدلو په وسیله او د څکلو په وسیله خپل چارچاپیر یا چاپیریال درک کوي. یعنی په دې وسیله غواړي یو شی زده کړي. کله چې ستاسو ماشوم راځي، ګیلاس خولې ته وړي یا پخته خولې ته وړي یا مڼه خولې ته وړي، په دې ډول دی غواړي چې دا زده کړي چې پخته څه ډول شی ده، مڼه څه ډول شی ده، ګیلاس څه ډول شی ده. بیا په دویم ځل، یو اونۍ وروسته، دوه ورځې وروسته، بیا دی پخته او ګیلاس خولې ته نه وړي، ځکه چې د تیر وخت دا زده کړي، دا ټیسټ کړي چې زه باید څه شی وڅکم، د خوړلو لپاره څه دي، مزه په څه کې ده، په ګیلاس کې ده، پخته کې ده، که مڼه کې. نو بیا مڼه څه کې او مڼه خوري. زه غواړم دا ووایم چې ماشوم په لومړیو کې د نورو حواسو په وسیله زده کړه کوي. کله چې لږ لږ را لویږي او ژبه وده کوي، نطق او بیان پیدا کوي او چار چاپیر خپله ستونزې نسي حلولی، خپله په ځینو مسایلو نسي پوهېدلی، نو بیا راځي او خپلې ستونزې په بله طریقه، په بله شیوه هلی او مرسته کوي ځان سره. مثلا راځي له لویانو نه پوښتنه کوي، له مور نه پوښتنه کوي، له پلار نه پوښتنه کوي، له خور ورور نه پوښتنه کوي، او په دې وسیله یو شکل په یو شکل د اشکالو راځي او پوښتنه کوي.
بله، ځینې ماشومان پوښتنې ډېرې زیاتې کوي، د مور پلار او د کورنۍ د نورو غړو خلق تنګ کړي. له داسې ماشومانو سره څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید خپل خلق تنګ نه کړي، او که واقعا غواړي چې خلق هم تنګ نشي، باید په ډېره نرمۍ برخورد وکړي، چلند وکړي. هر هغه ماشوم چې پوښتنه کوي، سوال لري، دوه مورده ښيي. لومړی دا ښيي چې دی ډېر هوښیار ده، ډېر ذهین ده، ډېر غواړي پوسی، ډېر غواړي زده کړي. دویم دا غواړي وایي چې ګڼې مور پلار سم ځواب نه ورکوي. که مور پلار یو ځل ځواب ورکړي، ماشوم به درې ځله پوښتنې نه کوي. که مور پلار په نرمۍ ځواب ورکړي، ماشوم به په ستوغۍ، په تیروالي، په جنګو، په جګړو خپلې پوښتنې نه مطرح کوي. زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې پوه سي چې بچي یې چې پوښتنې ډېرې کوي، د هوښیارۍ نښه ده. بچي چې ډېرې پوښتنې کوي، دا کومه د بې عقلۍ او د نادانۍ او د ناپوهۍ نښه نه ده. دوی سره باید په ډېر نرمۍ چلند وکړي، او سالم چلند، ښه چلند، مناسب چلند همدغه ده چې موږ دوی سره په نرمۍ برخورد.
بله، په ځینو کورنیو کې به لیدل کېږي چې کله ماشوم پوښتنې کوي، نو هغه ته د کورنۍ غړي په قهر شي. دا د ماشوم پر روحیه باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
دغه ماشومان چې میندې او پلارونه پرې په قهر کېږي، پرې غوسه کېږي، دغه ماشومان کله کله داسې هم کېږي چې بیا دوی په ټول عمر کې پوښتنه نه کوي. دوی د ټول عمر لپاره په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. دوی ډېر بې زړه، بې جرأته، کمزوري او پر نفس چیت اعتماد لرون که رازیات تا دیدی سلف استیم عزت نفس تا صدمه رسیگی. ز فکر کوم چې مایند پلانونه باید په دې برخه کې لږ احتیاط وکړي، لږ راحت اوسي او لږ سم برخورد وکړي، مناسب چلند وکړي تر څو خپل بچي په دغه ډول چلند زیانمن نه کړي، ستونزې ورته پیدا نه کړي او وینر بړي.
ځینې بې داسې پوښتنې چې که چیرې ماشوم ته دقیق ځواب ورکول سي هغه هم د هغو په روحیه بد تاثیر کوي. مثلا د مړیو په هکله پوښتنې کوي چې دا مړ څه دا یې خاښ که دا به څه رقم سي، دغسې موارد څه رقم ماشوم ته تشریح شي چې په وړکي باندې ونه ځپل سي.
د مړي په اړوند پوښتنې، د خدای په اړوند پوښتنې، د جنسي مسایلو په اړوند پوښتنې خپل خاص آداب او رسوم لري، خپل خاص طریقه لري. ګورنۍ م کوی سي په دې برخه کې سرچ وکړي، تحقیق وکړي، له نورو اروپانو پوښتنه وکړي تر څو کتابونه ولولي، تر څو په دې پوه سي چې د مړو په اړوند، د خدای په اړوند، د جنسي مسایلو په اړوند، د دې مسایلو په اړوند څنګه خپلو ماشومانو ته ځواب ورکړي. هر ماشوم د جنسي روزنې په خاطر، د مړي په اړوند، د خدای په اړوند، د قیامت په اړوند، د دوزخ په اړوند، د جنت په اړوند، د ملایکو په اړوند په خپل خاص سن کې باید ځینې معلومات ورته ورانتقال سي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې باید موږ په دې پوه سو چې په کومه مرحله کې کومې پوښتنې څه ډول جواب.
بله، همدغه د مړي مسله که واضح کړي، مثلا څه رقم دوی ته ورته وایو چې هم پوه سي چې دغه د ژوند یو انجام همداسې ده.
موږ زه فکر کوم په دې برخه کې که اعتقادي برخورد وسي کوي ماشومانو سره، یعنی که موږ خپلو بچو ته ووایو چې موږ څلور مرحلې لرو د ژوند، البته ماشومان فرق کوي چې هغه څو کلن ماشوم ده، څلور مرحلې لرو د ژوند. یو دا مرحله ده چې موږ مخکې له دې چې دنیا ته راسو، دا مرحله ده د مور په نست کې یا د مور په پوست. دویم مرحله هم له ولادت یا پیدایښت نه وروسته ده. دریم مرحله هم مرګ ده. څلورم مرحله هم دایمي ژوند ده. په دې برخه کې که موږ کوشش وکړو او وکولای سو چې بچو ته خپل ابتدایي معلومات ورکړو. د قشرۍ لور مې داسې وخت راغلی ده چې دې پوښتنه کړې ده، ما په یو پروژه کار کړی یا مثلا په یوه ژوندۍ خپرونه کې ومه یا مثلا په یو تلویزیون کې مصاحبه لرله، ما هلته ورته لیدي چې څو دقیقې ماته وخت راکړه زه به تا پوښتنې ته ځواب درکړم. بیا چې کله پوښتنه رانه سوې ده، په ډېره نرمۍ نور کارونه مې پرېښي دي، نور موارد مې پرېښي. مثلا حتی داسې مې پېښه سوې ده چې په موټر کې مانه پوښتنه سوې ده، ما موټر درولی ده، خپلې وړکۍ لور ته مې هغه ځواب ورکړی. مثلا مانه وخت کې په دې اړه پوښتنه وسوه چې ما په مکتب کې څو نمرې درلودې، زه څو نمره وم، لور مې له مانه پوښتنه وکړه او ما په ډېره نرمه لهجه په نرمه غاړه خپلې لورکۍ ته دا پوښتنې ټولې ور ځواب کړې چې زه څو نمره وم، په اول صنف کې څو نمره وم تر دولسم صف پورې. او دا ډېر راحته کړله. او په دې ډول کله چې موږ ماشومانو سره دا ډول برخورد کوو، دوی په خپل نفس اعتماد پیدا کوي، ځان ته ارزښت ورکوي، ځان مهم ورته ښکارېږي او موږ سره اړیکه جوړېږي. او دا اړیکه د پلار او د لور، د زوی، د اولاد دا ډېره مهمه ده. موږ باید په دې ذریعه، په دې وسیله، په دې شیوه وکولای سو چې خپلو بچو سره اړیکه هم جوړه کړو. هغه ماشومان چې نن د پوهنتون په سطح دي، محصلین دي، خپل نظر نه سي ورکولی، د تختی سر ته نه سي راتللی، یا حتی هغه وکیلان چې نن سبا موږ پارلمان کې وینو، نظر نسي ورکولی، خبره نسي کولی، جرات نه لري، یا خبرې نه دي زده. د دې ټولو علت دا ده چې دوی په خپلو کورنیو کې خبرو ته، پوښتنو ته، د نظر ورکولو ته نه دي پرېښول سوي. او که احیانا دوی خپله کوشش کوي چې نظر ورکړي، پوښتنه وکړي او خبره وکړي، ډېر بد ځپل سوي دي، سرکوبه سوي دي. او نن متاسفانه ډېر غټ غټ انسانان دي، اما دا خبره په لاشعور کې پاتې سوې ده او دوی ډېر بې جرات او بې زړه دي.
استاد ډېره زیاته مننه تاسو باندې وکړه.
سلام.
قدر من اوریدونکو، د روانشناسی استاد شرف الدین عظیمی و چې د ماشومانو د ډېرو پوښتنو په هکله یې ویل، د ماشوم ډېرې پوښتنې د ذکاوت نښه ده. نو کوچنیان پوښتنو ته پرېږدئ او ورته ځواب یې کړئ. ماشوم ته دا مه وایئ چې پوښتنې مه کوه، وخت نه لرم. د بچو پوښتنې د ژوند د نورو چارو غوندې مهمې وګڼئ. دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه ښې چارې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډېر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه، او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډېر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډېره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه دې بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دي هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وای وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهیږي، خو په هر شي باندې پوهیږي، لږ په هر شي باندې پوهیږي. چې دا سي طریقه نه ده، د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یوه حال دې نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هر څانګې ته استادان د درسونو ترڅنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګوري په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2015 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دوی 40% دېرش سلنه ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې دې له ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنۍ ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بې له اپډیټ کېدو، بې له نوي مهارتونو ژوند زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نه شي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه افتدایي زده کړې دي تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان دی بیا ریفورم کولو بیا زده کولو دی بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پوهنتونونه لوستی، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتونونه لوستی خو هم د نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې؟ ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، ښه ځوان دي جوړ کړی، دا هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ځوان نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې د کار افرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ځوان تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنې هر پوهنتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه شي کولای. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
لگم پل پل روانیم گام گام غگیگم پل 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 روانیم